بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گران اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. ایزانو، نن د سه شنبې ورځ د 1401 لمریز کال د غویې د میاشتې 1 نیټه ده چې د اپریل د میاشتې له 28 او د روژې د مبارکې میاشتې له 14 سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس غرابیدی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به عراق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د اهمیت په اړه به یوه سیاسي تفسیره درته وړاندې سي. د خپرونې په دوام کې به د ثور د 1 د کودتا په اړه د جهادي مشر او کارپوه محمد امین فروتن مرکې ته غوږ سئ. وروسته به ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به د لمر په حضور کې خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره به رخصت سو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. اوس د تهران 15 بجې دی. پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د بغداد په رول لوبونې ټینګار وکړه. په ایران باندې د امریکې بیا ځلي چټي تورونه، او د استانبول په ناسته کې د طالبان د ګډون په هکله د پاکستان ډال. دا خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د عراق له چارواکو سره خپل لیدو ته په اشاره سره وویل، موږ په سیمه کې د عراق له رول لوبونې څخه هرکلی کوو. محمد جواد ظریف د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل، د عراق له ولسمشر برهم صالح، لومړی وزیر مصطفی الکاظمي، د پارلمان مشر محمد الحلبوسی، د بهرنیو چارو وزیر فؤاد حسین او د اهل سنت او اهل تشیع د سیاسي جریانونو او مذهبي له مشرانو سره په لوړ سویه خبرې اترې ایران لپاره لومړیتوب لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، موږ له دې څخه چې عراق د سیمې په بدلونونو کې اساسي رول ولوبوي هرکلی کوو. ظریف وویل، له نورو عراقي چارواکو او سیاسي مشرانو سره به هم وګورو. د امریکا د دفاع وزارت ویاند یو ځلی بیا په ایران باندې په تور لګولو سره ادعا وکړه چې باید د ایران له ګواښونو سره مقابله وسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربی د ایران په ضد د چټي تورون د بیا ځلي په مطرحولو سره ادعا وکړه چې د ایران له لورې د ترهګرو ډلو ملاتړ، د بالیسټیکو توغندیو له تولید او د سمندریزو ګواښونو سره مقابله زموږ د ملي امنیت له ضرورتونو څخه شمیرل کیږي. په لویدیز آسیا کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کنټ مکینزی هم تر دې مخکې په توغندیزو او بې پیلوتو الوتکو کې د ایران په پرمختګ باندې په اعتراف سره ادعا وکړه چې د تهران توغندیز ګواښ د پام وړ وده کړې. د بې پیلوتو الوتکو په ډګر کې د ایران په وړتیا او د دغه امریکایي قومندانۍ اعتراف یو ځلی بیا وښوده چې د ټرمپ د فشار سیاست سره سره د لویدیز هیوادونو د ادعا او په پټه ایران کمزوري شوی نه دی، بلکې د خپلو کورني ظرفیتونو او وړتیاو په کارولو سره د پیپلوتو الوتکو یو ستر ځواک رامنځته کړی دی چې په لویدیز آسیا کې د امریکې هوایي ځواک ته ننګونې رامنځته کړي دی. ایران اوس د نړۍ د هغو څو محدودو هیوادونو په شمیر کې راځي چې د پیپلوتو الوتکو په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. په ویانا کې د روسیې، چین او د ایران د استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډه وسوه. په ویانا کې د برجامدګډې کمیټې د غونډو له پیلېدو سره سم د ایران د استازولۍ په مرکز کې د چین، روسیه او د ایران د مذاکرې چې پلاو ترمنځ خبرې اترې وسوې. په دغه غونډه کې درو لورو برجام ته د امریکې د بیرته ستنېدو او په ایران باندې د لګول سوي بندیزونو د ختمېدو په اړه خبرې اترې وکړې او ټینګار یې وکړ چې امریکا باید ټول یو اړخیز بندیزونه لیرې کړي. د درو واړو هیوادونو استازو د سلام مشورو په دوام ټینګار وکړ. د برجام د ګډې کمیټې غونډه د ایران، جرمني، فرانسې، برتانیې، روسیې او چین د استازو په ګډون سره ترسره شوه. د عراق او د نړۍ د کلدانی ایسویانو مشر د ایران د بهرنی چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په لیدنې کې د مذاهبو د سوله ایز ژوند او عراق سره د اړیکو د ټینګولو په لړ کې د ایران له رول لوبونې څخه قدرونه وکړه. کاردینال لویس په دې لیدنه کې ظریف ته وویل، موږ له مذهبي لشکیو څخه په ملاتړ کې د داعش له ترهګرې ډلې سره په عراق کې د ایران له مبارزې څخه مننه کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په بغداد کې د عراق له ولسمشر، لومړي وزیر، د بهرنیو چارو وزیر او مذهبي او سیاسي مشرانو سره سلام مشورې وکړې. د بیت المقدس د آزادولو د کانفرانس ګډونوالو په فلسطین باندې د سیونیستي رژیم یرغل وغندل. زموږ د خبریال له راپور سره سم تېره ورځ د قدس د نړیواله ورځې په درشل کې د پاکستان د امامیه محصلین اتحادیه د علماو، مذهبي مشرانو، سیاستوالو، فرهنګي او ټولنیزو څیرو په بلنې سره د کراچي په ښار کې یو سر کنفرانس جوړ کړ. د دغه کنفرانس ګډونوالو ټینګار وکړ چې فلسطین او قدس شریف د اسلامي نړۍ پورې یوه اړونده مسله ده. د همدې عمله له فلسطین سره خیانت د اسلامي امت سره د خیانت په څیر بلل کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې بیانیې په صادرولو سره د فلسطین په ضد د اسرایلو د جنایاتو په غندنې سره د فلسطین په خپلواکۍ او د اشغال په ختمېدو ټینګار وکړ. د روژې د مبارکې میاشتې وروستۍ جمعه د اسلامي جمهوریت د ستر بنسټ ایښودونکی په نوښت سره د قدس د نړیوالې ورځې په نامه ونومول سوه. دا په داسې حال کې دی چې د رمضان د مبارکې میاشتې په راپیلېدو سره په فلسطین باندې د اسرایلو بریدونه نور هم زیات سوي دي. د افغانستان په ختیځ کې 15 تنه په ډزو وژل سوي دي. په دې اړه له جلال آباد زموږ د خبریال راپور واورئ.
لږ تر لږه 8 تنه ملکي وګړو ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې په وسلوال برید کې مرجوب له واوښته. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي، تېره شپه خواوشا 12 بجې ناڅرګندو وسلوالو د دې ولایت د لالپوري ولسوالۍ اړوند د سدي په سیمه کې د استوګنې پر یو کور هغه مهال وسلوال برید کړی چې د کور غړي د تراویل باندې وروسته د کور مخې ته راجمع شوي وو. ننګرهار والي ویلي چې په دغه برید کې د طالبانو د پخواني غړي تفسیر او د هغه د ورور په ګډون 15 تنه وژل شوي او 3 تنه نور ژوبل شوي دي. والي ویلي چې امنیتي او کشفي ارګانونو ته یې د پیښې د څېړنې او عاملینو د نیولو او قانون منګولو ته د سپارلو سپارښتنه کړې ده. د ننګرهار د والي په وینا چې د پیښې ټپیان د درملنې په موخه د جلال آباد مرکزي روغتون ته رالېږدول شوي دي. تر اوسه د دولت کومې مخالفې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. څه موده وړاندې هم د جلال آباد ښار په 9 ناحیه کې د سراج علي خان په سیمه کې د تراویل مانځه پر مهال د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې د یوې کورنۍ د 15 غړو په ګډون 8 تنه وژل شوي او د جومات د ملا امام په ګډون 4 تنه نور ژوبل شوي وو. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړی استازي صادق خان په مشرۍ پاکستاني پلاوی په کابل کې د ملي امنیت شورا له مشر د افغانستان د ملي امنیت شورا له مشر حمدالله محب، عمر داودزی او نورو افغان چارواکو سره په کتنه کې ډاډ څرګند کړی چې طالبان به د استانبول په ناسته کې برخه واخلي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی محمد عمر داودزی رسنیو ته دا خبره کړې ده. هغه همدارنګه ویلي چې پاکستاني لوري ډاډ څرګند کړی چې طالبان به په دې ناسته کې د ګډون تر څنګ د تاوتریخوالي کمېدو او اوربند چنګېدو ته هم غاړه کېږدوي. پاکستاني لوري ژمنه کړې چې دوی به خپلې ژمنې په عمل کې ثابتوي. دا څرګندونې پر داسې مهال مطرح کیږي چې ټول ښکېل لوري د استانبول په ناسته کې د طالبانو د ګډون غوښتونکي دي. همدارنګ ویل کیږي چې د عبدالحکیم مقانی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته تللی څو په دې اړه له خپلو مشرانو سره مشوره وکړي. که سم طالبان په رسمي ډول په دې ناسته کې ګډون نه دی تایید کړی، خو تر دې وړاندې یې ویلي تر هغه چې بهرني سرتیري نه وي وتلي په هیڅ غونډه کې برخه نه اخلي. د فلسطینی اسیرانو د چارو د رسیدګۍ ادارې په خپل راپور کې د سینستي ځواکونو له لورې د فلسطینی ماشومانو د شکنجې خبر ورکړ. د القدس العربي ورځپاڼې په وینا د فلسطینی اسیرانو د چارو یوې مسؤلې ادارې ویلي د اسرایل تیریګر ځواکونو د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې درې ماشومان یې تر نیولو وروسته په وحشیانه توګه وهلي او شکنجه کړي دي. دغه فلسطینی ادارې ټینګار وکړ چې سینستي ځواکونو درې ماشومان یې تر نیولو وروسته په سخته ډبولي او بیا یې خپل قرارګاه ته بیولي دي او هلته یې په نس کې ورختلي او په سر باندې په لغت وهلي دي. د یادې ادارې له راپور سره سم اسرایلي ځواکونه د ماشومانو د جسمي او نفسیاتي شکنجې لپاره له هرې طریقې څخه کار اخلي. کابو 15,000 فلسطینی وګړي د اسرایلو په زندانونو کې بندیان دي چې 9 تنې ښځې او 155 ماشومان هم پکې شامل دي. د عراق د ملي امنیت سلاحکار ټینګار وکړ چې په سیمه کې د څلور لویو هیوادونو مصر، ترکیه، سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافاتو حل د سیمې په ګټه ده. د عراق د ملي امنیت سلاحکار قاسم العرجي د سه شنبه په ورځ په بغداد کې د مصر له سفیر ولید محمد اسماعیل سره په لیدنه کې په سیمه کې د څلورو مهمو هیوادونو مصر، سعودي عرب، ترکیه او ایران ترمنځ د مفاهمې وړاندیز وکړ او ویل د یادو هیوادونو ترمنځ مفاهمه د سیمې په ګټه او د اهمیت وړ دی، ځکه چې د سیمې ولسونه له جګړو او بحرانونو څخه ستړي او د پرمختګ او امنیت په تمه کې دي. د عراق د ملي امنیت سلاحکار او د مصر سفیر همدارنګه د جګړو په ځای د دوستۍ، ثبات، امنیت او هوساینې په رامنځته کولو ټینګار وکړل. الورجی وویل چې په دې لړ کې یې تېره اونۍ د سعودي عرب له سفیر سره هم خبرې اترې وکړې. هغه زیاته کړه چې د سیم پاک له سره مشورې او د دواړو هیوادونو د اړیکو مضبوطول له یادو خبرو اترو له اساسي محورو څخه ګڼل کیږي. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ایزانو سم ساسو پامراره هم د نن ورځې سیاسي تفسیری ته چنوانې د عراق ته د ظریف سفر د سیمه ایزو او څوارخیزو همکاریو د پراختیا ضرورت. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف د خپل سیمه ایز سفر په دوام کې د دوشنبه په ورځ بغداد ته ننوتل. ظریف د خپل دوه ورځني سفر په دوام کې نن د عراق د کردستان له سیمه ایزو چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د دې سفر په تحلیل کې دریو مهمو او ستراتیژیکو ټکو ته اشاره کولای سو. لومړی، د سوداګریو هغه مختلف ظرفیتونه او اقتصادي فرصتونه دي چې د انرژیو، ترانسپورت، ترانزیت او د ټکنالوژیو په ډګرونو کې شتون لري. دوهم، په سیمه ایزو او نړیوالو کچو کې ګډې ګټې دي چې د سیمې په اوسني حالاتو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې او د ټینشنونو د له منځه وړلو په لړ کې د ستراتیژیک اهمیت ښودونکي دي. دریم، د فرهنګي مشترکاتو شتون او د مذهبي یووالي پیاوړي کېدل دی. دوشنبه په شپه د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې لړ کې په بغداد کې د ځینو اهلي تشیع او اهلي تسنن له مشرانو سره خبرې اترې او سلا مشورې وکړې. په سیاسي موضوعاتو کې هم د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د خپل سیال په هاخوا د عراق له ولسمشر، لومړی وزیر او د پارلمان له مشر سره هم خبرې اترې وکړې. ظریف د عراق د بهرنۍ چارو له وزیر فواد حسین سره په لیدنه کې یو مهم ټکی ته په اشاره سره وویل: موږ ټول په دې سیمه کې تل د یو بل تر څنګ پاتې کېږو، نور کسان له سیمې څخه وځي، خو موږ له خپلو ګاونډیو سره پاتې یو. باید خپلې اړیکې د یو بل د ملي واکمنۍ او ځمکني بشپړتیا ته د درناوي، ښه نیت، ملګرتیا او د ورورګلوي په بنیاد ټینګ کړو چې دا په سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست اساس جوړوي. د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمي هم ظریف سره په لیدنه کې دې باندې په ټینګار سره چې عراق یوازې ایران ته د تش ګاونډ په سترګه نه ګوري ځکه چې ایران د عراق ستراتیجیک ملګری دی ټینګار وکړ. د دای سره په مبارزه کې د ایران ملاتړ ته په اشاره سره وویل د عراق پاکله د ایران دغه دریز به هیڅکله هیر نسی او د تل لپاره به په تاریخ کې پاتې وي. د یادو مؤلفو د امله د ایران او عراق اړیکې د ستراتیجیکو همکاریو په لور درومي. د غلي توګې په سیمه کې د امنیتي پیوستون لپاره د ټولو ظرفیتونو د کارولو په لړ کې د ږغ ملتیا نښه ده. د لویدیځې آسیا د چارو کارپو مصیب نعیمی په دې باور دی چې د ایران او عراق ترمنځ اړیکې د جغرافیایي ټولنیز او مذهبي مشترکاتو او تر ډیپلوماتیکو اړیکو په هاخوا د ولسونو ترمنځ یو ډول ستراتیجیکي اړیکې ګڼل کیږي چې خورا د اهمیت وړ دی. هغه څه چې معلومدار دی ایران او عراق په سیمه کې ګډې ګټې لري او دا یوه طبیعي خبره ده چې دواړه لوري د ګواښونو په وړاندې حساسیت وښيي. امریکایان په ځلونو ویلي چې په سوریه او عراق کې له حضور څخه یې هدف د انرژي او په سرچینو باندې واک دی. امریکا له القاعدې سره د مبارزې په پلمه یعنې هماغه تروریستي ډلې چې د ترامپ او د کلینټن په اعتراف سره د امریکې له لورې رامنځته شوې سیمه کې د تروریزم د پراختیا او د ناامنیو سبب وګرځېد او له دای سره د مبارزې په ځای ورڅخه ملاتړ وکړه. هغه څه چې په اوسني شرایطو کې د اهمیت وړ دی په سیمه کې له ګډو ګواښونو سره مقابله ده. ایران او عراق چمتو دي چې په دې زمینه کې په سیمه کې د همکاریو او خبرو اترو له لارې ټینشنونه راکم کړي. د تفسیر پای. ایزانو اوس به هم د سور د ومی د کودتا په اړه د جهادي مشر او افغان کارپو محمد امین فروتن مرکې ته غوښسي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجی صاحب نن د سور یا غوی د میاشتې ومه نیټه په افغانستان کې د سور د ومی د کودتا کلیزه ده. درې څلوېښت کاله مخکې د 1950 کال د سور په ومه نیټه پداسې یو ورځ په افغانستان کې د یوې کودتا پترس کې چې کمیونیستي کودتا هم بلل کیږي د سردار محمد داود خان حکومت نسکور او خلق ډیموکراتیک ګوند حکومت په لاس کې واخسته. دغه کودتا په افغانستان کې د شوروي د سره پوځ د لاسوهنې او ورپسې د نورو ډیرو ترخو پیښو سریزه وه. اوس چې دغه پیښې دادې سده پاسه څلوېښت کاله تیریږي او په افغانستان کې لا هم بهراني ځواکونه پراته دي، تاسو په دې مناسبت زمونږ اوریدونکو ته څه ویلی شئ؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نظر دا دی چې حوادث او وقایع که په همغه وخت کې او په همغه مکان او همغه زمان کې په نظر کې ونیول شي او مطالعه شي، ښه نتایج پې راتلی شي. د سور حادثه څو څلوېښت کاله د مخه واقع شوې ده په افغانستان کې، او څو څلوېښت کاله د مخه په جامعه کې او په دنیا کې روسانو او خارجیانو او حتی افغانانو ځان ته منافع درلودې. که مونږ وغواړو چې د دې منافعو په رابطه باندې قضاوت وکړو چې دا خېدی او کبدی دی، باید همغه زمانه ته لاړ شو. په هغه وخت کې روسانو په افغانستان باندې حمله وکړه او ډیره دردونکې حمله یې وکړه. هغه دی غوښتل چې په هغه وخت کې دغه حمله د خپل هغه کسانو لخوانه تر سره کی، دی هغه په مټوي تر سره کی چې دی دوی لخوانه په خوا په دې جامعه کې ځای په ځای شوی وو. او بالاخره وای کولای شول چې په افغانستان باندې یرغل وکړي او په خپل څو کاله په هغې جامعه کې تیر کړي، او وروسته کله چې د افغانستان د مجاهدینو د جهاد له امله او یا په مختلفو نورو عواملو سره دوی مجبوریږي چې باید افغانستان پرېږدي، وروسته دغه مسأله تبل رنگ ورکولای کیږي. یعنی روسان که وزي هغه ظلم او جنایت، هغه روحیه چې په طبیعي شکل سره د انسانانو په وجود کې دا هغه نه ختمیږي، بل څوک هم دغه نه استفاده کوي. او زه په یقین سره ویلای شم چې دغه استفاده د زور او د جبر او د اکراه په وسیله باندې د ضعیفو ملتونو، د کمزورو ملتونو په مقابل کې د قوی استعمال دی. دغه د قوی استعمال متاسفانه دا نه ختمیږي او بالاخره نور ممالک هم په دې باندې اغه کوي، ده په دې باندې زړه کوي چې باید په افغانستان باندې یرغل وکړي. او د دې وجه زما په فکر باندې دا ده چې هغه مجاهدین چې د دوی په مقابل کې جنگیدل، هغوی ونه کولای شول د حالاتو نه انتباه واخلي او بالاخره ځانونه قوي کړي او د دې زمینه مساعده شوله چې نور هم پراشي او نور هم پیرغل وکړي. بله
اجی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، کارپوهان وایي چې افغانستان همیشه د بهرنیو ځواکونو لپاره د یوې هدیرې حکم لرلی دی او په دغه هیواد کې د بهرنیو ګوډاګي حکومتونه دوام نشي کولی. تاسو د یو افغان کارپوه په توګه چې دغه مختلفې دورې مو لیدلې دي او اشاره مو ورته وکړه، له اوسني حالت د افغانانو د وستلو لپاره څه وړاندیز لرې او په کومه طریقه افغانان د دې اوسنی حالت نه ځان راوستلې شي؟ مهرباني.
په دې ارتباط باندې زه باید ووایم چې دا درسته ده چې دغه د افغانستان جغرافیه، دغه طبیعت، د جیوپولیتیکي حیثیت د دې جوګه شوی ده چې دلته لوی طاقتونه یا زورمندان نشي پاتې کېدلی، لیکن د دې سره سره مونږ باید دې باندې هم دغه تریخ واقعیت هم ومنو که یوې خواته دغه جیوپولیتیک د دې سبب شوی ده چې لوی طاقتونه له منځه وړي، بیا دا هم دغه جیوپولیتیکي وضعیت د دې سبب هم شوی ده چې په خپله په داخل کې هم افغانان یا هغه څوک چې په دې جغرافیه کې راپورته شوي دي، زیږېدلي دي، دا یې هم خوار کړي دي، دا یې هم په خپلو کې سره اچولي دي. دغه خصلت، د جیوپولیتیکي خصلت، یوازې د خارجیانو یا د بهرنیانو په ضد باندې نه دی. متاسفانه چې همدغه خصلت کله نا کله چې په افغانستان کې لیدل کېږي، دا د دې سبب شوی دی چې په داخلي کسان هم، داخلي قوتونه هم، هغه وخت هغه قوتونه چې دوی د بهرنیو اشغالګرو په مقابل کې جنګېدلي دي، هغوی هم د پښونه وغورځوي. دا وجه دا ده چې دلته انسانان په دې جغرافیه کې انسانان چې کله ژوند کوي، کله چې خجنګیږي، دغه احساس او غرور چې دوی پیدا کوي، دغه غرور د دې سبب شوی ده چې بالاخره دوی خوجنګیږي او منتها خج ژوند و نه کړی شي. زما ګمان دا دی چې د دې کار لپاره لازمه دا ده چې دغه د ځان پیژندنې په مقابل د ظلم کې او په مقابل د ستم کې دغه ځان جوړول، دغه یو لوی وسیله ده چې دا لوی وسیله د دې سبب کېږي چې ملتونه او د افغانستان د ملت په شمول باندې د پرمختګ او ترقی او پیشرفت خواته ورسوي. متاسفانه چې د همدغه ملکینا زمونږ ملتونه به برخې شوي دي. بله
ډیره مننه حاجی صاحب، ډیره مننه،
ډیره مهرباني.
روتسپانو ته کتنه.
د تهران اډو ګرانو اوردونکو رسپانتا د کتن لایبل تحلیلی پروگرام سره زه جمیل بنگش ل خپل همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی ل معمول سره سم لمړی د ایران رسپانې راخلو او کا بیا په پای کې وخت وو نو نور رسپانتا به هم یواز غلندا کتن وکړو parstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایت درکته
عزتمن اردن کو نن بل لمړی د تهران چاپ کې هم رسپانه ولولو چې په خپل انټرنیټ سایټ کې نن لیکلی دی د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی ویلي دی انتخابات د هیواد لپاره برخلیک ټاکونکي دي او باید ولسمشر په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ولس خپل اصلي دنده وګڼي. رسپانه په دوام کې زیاته کړې ده د ایران د روغتیا چارو وزیر سعید نمکی پښتون سره د کیوبا د پینلا انسټیټیوټ او پاستو شرکت د ګډ کورونایي واکسین د انساني ازموینې دریمه مرحله پیل شوې ده. د انګلستان ډیلی میرر او رسپانه اشوا کړه انګریز لومړي وزیر بوریس جانسن په یوه سربداله پیغام کې ویلي دي نور قرنطینه شونه ګټه نه لري، پرېږده چې مړی انبار شي. البته ځینو انګریز چارواکو په دې پسې دغه اشوا کېدنه دروغ بللې ده. په کوڅ کې بیا مقاومت نتیجه ورکړي او وحشي سهونستان له لکسا جماعت یرغله شاته کړی او روژه ساتي مسلمان فلسطینیانو په واټونو کې جشنونه جوړ کړل. ورځپاڼه بیا مخکې لیکي یوه سهونستیشن د بارشالوم د ډیمونه اټومي بټۍ په شاوخوا کې د توغندي په لګیدا پسې چې په نړۍ کې زیات انعکاس درلودلی دی روښانه کړي ده. تل ابیب دمګړی د دمیز توغندیو د حملو په اړه اندېښمن نه دی، بلکې د امان د دقیقو ډرونز الوتکو د پشیش په دقیق ډول د لګیدو توغندیو لګیدنه یوه داسې خپس کده چې همدا اوس یې سعودیان ستړي کړي دي او موږ د خپل نمبر راتلو په اړه اندېښمن واوسو. د سوری پوځ په لحسکا او دیر الزور ولایتونو کې د تکبیري جنایتکارو په پټنځینو په حملو سره په لسګونو جنایتکارو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د دوی زیات شمېر ستر پوځي تجهیزات هم تباه کړي دي.
ایزانو دا هم د تهران چاپ ابرار ورسپانه چې په خپل انټرنیټي سایټ کې نن لیکلي د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف ویلي هیلامند یو چې په نږدې راتلونکي کې به امریکا په خپلو ژمنو په بشپړ عمل کولو سره بیرته جامع نړیوال اټومي موافقې ته ستنه شي. ورسپانه په دوام کې لیکلي چې د کرمینل ماړې د اطلاعاتو دفتر د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا ولسمشر بایډن په اوړي کې سره لیده کاته کوي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران او عمومي قمندان سردار حسین سلامی وحشي سیونست رژیم ته په ګواښ سره روښانه کړي ده ایران به د سیونستانو هر ورانکار اقدام لا پیاوړی غبرګون وښيي. ورسپانه په دوام کې زیاده کړي ده په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواک د قمندان دفتر په یوه خبرتیا کې ویلي چې په کندهار کې د درو پوځي مرکزونو او هوایي ډګر کنټرول به د افغانستان حکومتي ځواک ته وسپاري. د سپینې ماڼۍ ویندې جان ساکي ویلي چې د جامع نړیوال اټومي موافقې په اړه په فیصله د اسرائیل سره د تعلقاتو له امله هیڅ اغیز ونه شي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روژې د مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې هم د افغان ځواک او طالبانو ترمنځ په نخټو کې هر ورځ د لزګونو کسانو وینا تویږي. دا په داسې حال کې دا چې طالبانو ډلې د روژې په مبارکې میاشتې کې د جنگ جګړو د دریدو هر ډول غوښتنه او اوربند منل رد کړي او په ډاګه یې ویلي په روژې کې د جنگ لا زیات ثواب دی. په هندوستان کې کورونایي کړکېچ په دغه هېواد کې پوز دې ته اړ کړی چې په بشپړ ډول تیار شي او د کورونایي بحران د کنټرولولو لپاره له حکومت سره مرسته وکړي.
ګران اوریدونکو دا هم د تهران چاپ جامع جام آنلاین ورځپاڼه چې په خپل انټرنیټ سایټ کې لیکلی دي د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی سعید خطیبزاده په عراق کې له امریکایي چارواکو سره د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف د لیدو کتو ګنګوسار رد کړی ده او ویلی دی جواز ظریف هیڅ یو امریکایي چارواکي سره لیدنه نه ده کړې. ورځپاڼه بیا زیاتوي د امریکا د وسلو د کنټرولونکي موسسې مشر رابرټ کیمبل ویلی دی امریکا د نورو پر ضد بندیز د حق په ساتلو پسې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی د اقتصادي فعالانو په ټول کې په خپلې وینا کې وویل په وینا کې د ایران د څلور جمع وی ډلې د استازو ترمنځ دوه اړخیز او څو اړخیزو له دې کتو خودلې ده چې ایران په دغو خبرو کې یو برلاسه قدرت دی او د ډونالډ ټرمپ د اقتصادي ترهګرۍ موخه چې د هیواد دړې وړې کېدل او د نظام نسکورولو په بشپړه توګه ناکامه شوې ده. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران مشر سردار حسین سلامی ویلي دي د سیونستانو پر ضد وروستۍ پېښې ممکنه ده تکرار بلکې لا پراخې شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د کورونا چارو وزیر عبدالرضا رحماني پزلی د ایران د روغتیایي چارو وزیر سعید نمکی ته په ویلي کې د دغه وزارت په غوښتنې سره هندوستان او پاکستان سره د مسافري الوتکو او د سرحدونو بندولو ته په اشاره سره روښانه کړي ده د هیواد په ختیځې پولې کې له هندي ویروس سره د مقابلې لپاره د روغتیایي او درملي پلان وړاندې کړي. د سعود عربستان په کاتیب ختیځې سیمه کې د آل سعود رژیم نیتي مامورانو د ځایي اوسیدونکو یو بل جومات هم شهید کړی دی او ویلي دي چې دغه جومات د لارې پر سر جوړ شوی و. د قطر رسمي خبري اژانس راپور ورکړ د سعود عربستان بچه ملک سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته ریاست د سفر بلنه ورکړې ده او شیخ تمیم بن حمد السانی دغه بلنه پرون ترلاسه کړې ده خو په دې اړه لا تر اوسه فیصله نه ده کړې.
ځان وسم د کابل چاپ ورسپانې یادونه کوم چې مونږه د ورسپانې لا انټرنیټ راخلو او محتوا په اړه مسولیت پر غاړه نه اخلو. د کابل چاپ ځنو نن ورسپانو په بیلابیلو موضوعګانو د حکومت په نویو مارنو د طالب باندېانو په ممکنه خلاصون او د کرونا د دریمې څپې په اړه لیکنې او تبصره چاپ کړي دي. هشت صوب لیکلی اوسنی حکومت یو توافقی حکومت دی چې اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې د لاسلیک په اساس رامنځته شوی. په سرمکلا کې راغلی اشرف غنی د حکومت لا پیلا تر اوسه سیاسي هوکړې تر پښو لاندې کړې او د ګمارنو په ګډون ټولې مهمې او لویې پریکړې په خپل سر او په غیاب کې کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په استول لیکې ټینګار کړی چې په افغانستان پورې اړونده په ټولو لویو پریکړو کې باید له اغېز لرونکي سیاسي مشرانو او رهبرانو سره سلا مشورې وکړي. د سرمکلې په پای کې راغلی اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي افغانان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي نو په داسې کړکیچن حالت کې له بل هر وخت زیات یووالی اړین دی. په کار ده چې په زغرده یووالي ته کار وشي چې ټول افغانان د مالکیت احساس وکړي.
خوږو دونکو اوس به ملي ارمان ورسپانه راواخلو. ملي ارمان ورسپانه زیاته کړې ده وروسته له دې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو تازه نیټه اعلان شوې ده. طالبانو دا نیټه د دوه لسیزو پریکړې سرغړونه بللې ده او په غبرګون کې د استانبول په ناسته کې د نه ګډون کولو فیصله هم کړې ده. په سر مقالې کې راغلي دي اوس امریکا په پاکستان د باوچلې طالبان په استانبول ناسته کې ګډون ته وهڅوي خو طالبانو په ناسته کې د ګډون لپاره لا تور په ناسته د دوی د مشرانو د نمونو ایستل او د وزارت طالباندیانو د خلاصون شرطونه وړاندې کړي دي. په سر مقاله کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د نږدې کس کریم خورم لکوله ویل شوې دي چې هاغلی غنی امریکا ته ډاډ ورکړی دی چې وزره طالبانیان به زر خوشی کړي. د لیکوال پان که دا خبره رښتیا وي نو امریکا له طالبانو سره د پردې تر شا لاس یو کړی دی چې د افغانستان حکومت چارواکي ورڅخه بې خبره دي او اوس به ولیدل شي چې د دغو طالبانیانو په خلاصون سره افغانان څه امتیاز ترلاسه کوي.
ایزان ورسپانو ته د کتنې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام په لویا او متعال خدای سپارو.
خدای په امان.
دلمر په حضور کې.
دا تهران د پښتو خبرونه خو ګمینوالو دلمر په حضور کې نومې لړۍ لننني مطلب سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین بنگش
ستاسو خدمت حاضر شوه. نو هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړئ.
د روژې د مبارکې میاشتې په لومړۍ نیټه له قرآن مجید سره د اونس او مینې محفل د حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي پښتون سره په آنلاین توګه جوړ شو. په دغه کتنه کې د قرآن مجید قاریان د قرآن کریم د مبارکو آیتونو د ښکلي تلاوت تر څنګ د اسلامي انقلاب د معظم رهبر له لارښوونو څخه برخبر شول. د اسلامي انقلاب معظم لارښود روژې د مبارکې میاشتې د شروع کېدو په مناسبت د مبارکې په ویلو سره د ورځنیو مسلو په خاصه توګه د مسلمانانو د آسماني کتاب او د بشر د هدایت فلاح او کامیابی کې دا غو رول بیان کړ.
حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی قرآن مجید د هدایت کتاب بللې او فرمایلې دي د الهي آیتونو لمخې قرآنی هدایت له قرآن مجید سره د اړوندو موضوعګانو ترمنځ لوړ شان لري. قرآن مجید د هدایت په موضوع سره پیلېږي او له دې وروسته هم د قرآن پاک په ډیرو ځایونو کې په لسګونو موقعو د قرآن مجید هدایت د هغه د لارښوونو او لاسنیونو خبره شوې ده، لکه په لومړني سورې هم یا فاتحه سورې کې فرمایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم.
په دې لړ کې د اهمیت ورټکی په قرآن کریم کې د هدایت د مسلې نړیوالتوب دی. دا چې قرآن له یوې خاصې ډلې سره تعلق نه لري او د قرآن کریم مخاطب ټول بشریت دی او هم د یوې محدودې سیمې د بشر له ژوند سره اختصاص نه لري. آیت الله العظما سید علي خامنئي فرمایي قرآنی هدایت د بشر د ژوند له ټولې سترې پراختیا سره اړوند دی. یعنی داسې نه ده چې قرآن د انسان په یوه برخه کې هدایت وکړي او د بشر او د بشر د ژوند د اړتیاو په اړه په بله برخه کې بیا انسان همداسې پرېږدي او په بې پروايي سره ترې تیر شي. نه، بلکې قرآن د بشر د ژوند او د هغه د شتون د میدان ټولې برخې په بر کې نیسي. انسان لا مانوی عروج او داغه لا مانوی کمال واخله چې د انسان تر ټولو اوچته غوښتنه هم دغه مانوی عروج او الهی نګدېواله، الهی معرفت، الهی محبت او الهی قرب دی چې په شعبانیا مناجاتو کې لولو حبلی کمال الانقطاع الیک وعن الابصار قلوبنا بعضی نظرها، چې تر ټولو اوچته اړتیا ده د بشری ټولنو او د انساني او بشری ټولنو د چلولو او د انساني ټولنو د چلولو لپاره د عدل قائمول او مدیریتي چلندونه رامنځته کولو او په مجاهدت او جهاد سره د مختلفو دښمنانو، یعنی ظاهري او باطنی دښمنانو او د انسی او جینی دښمنانو تر دفاع کولو او د هغوی د دښمنیو تر رفع کولو پورې، لکه چې د قرآن مجید د سوره فصلت د څلور دیرشم آیت په یو برخه کې لولو بسم الله الرحمن الرحیم فاذا الذی بینک وبیننا عداوته کانه ولی حمیم. یعنی د قرآن مجید هدایت کې د غټول میدانونه شاملې دي.
د اسلامي خلاف معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د څو آیاتونو په بیانولو سره اخلاقی مسائل له کورنۍ او د اولادونو له تربیت سره اړوند مسائل، روحي او نفسیتی آرامښت چې د انسان له مهمو ضرورتونو څخه دي، او د باطنی سرکشي غلي کول، د عالم او د حقایقو پیژندګلوي او علم ته سپارښتنه او انفرادي چلندونه د ځینو نورو موضوعګانو عنوانونه بللی دي چې قرآنی ہدایت کی شاملی گی۔ د اسلامی انقلاب معظم لار خود په قرآن مجید کی تدبر د هغه په تعلیمات او د پوهیدو لازمه بللی او د غرازی فرمایلی دی۔ په قرآن مجید کی بیان د بشری کتابونو د بیان په شان نه دی چې په بیل بیلو بابونو او موضوعاتو وو وشل شي، نه، بلکې خدای پاک په قرآن مجید کی کله په یوې کلمې سره او په یوې اشارې سره د معرفت سمندر د انسان لوري ته وربیایي چې کوم پکې تدبر وکړ، کوم پکې فکر وکړ او مختلفو اړخونه یې وڅېړو او کبر باندې د پوهېدو لپاره له بشري عقل څخه استفاده وکړو، نو ځینې وختونه د انسان لپاره په یوه کلمې کې یو لړ عجیب معرف او تعلیمات ترلاسه کیږي۔
ایزان و الہی آیتنا د رختونو حکایتونو د الہی پیغمبرانو د داستانو او متلونو او تمثیلونو په قالب او چوکاټ کې تعلیم ورکوي چې دا مسله په تدبر او تفکر سره کشف او درکېږي۔ معظم لارخود وفرمایل هر وخت چې مونږ د یوې پیښې او د هغې پیښې په شان واقع په اړه سوال او ځواب کوو، له قرآنه هدایت وغواړو، د قرآن مجید په همدغه مطلب زمونږ په اختیار کې راکړي۔ د اسلامي انقلاب معظم رهبر لا حضرت امام محمد باقر علیه السلام څخه د یو روایت په بیانولو سره اشاره وکړه چې د قرآن مجید آیتونه یو ظاهر لري او یو باطن لري، ظاهر یې هم هغه د آیتونو ظاهر دی او باطن یې تاویل دی۔ تاویل یعنی هغه څه چې د آیت او د هغه آیت د مفاد او مطلب اخیستنې سره سمون خوري، منهم ما مزيا ومنهم ما لم يكن بعد يجري كما تجري الشمس والقمر، د سپوږمۍ او لمر د سترګې په شان په دایمي توګه د انسان په سر ولاړ دي او لا خاص ورځې او یا بل وخت سره مخصوص نه دي۔ د قرآن مجید دغه مبارک آیتونه هم د لمر په شان زموږ په سر د پاسه دي او دائم دی، داسې نه ده چې یو ورځ دی وی او بل ورځ دی بیا نه وی، نو ځکه قرآنی هدایت دا ډول دی۔
د اسلامي انقلاب معظم لارښود له نظره هغه کسان چې قرآن او اسلام له انفرادي مسلو او عبادتي مسلو او دا ډول مسلو سره مناسب وي او انسانان ګوخه کې ناشته ته رابولي او وایي چې کله ټولنې ته داخل شي نو په کار دی قرآن څنګ ته کیږدي، قرآن ناشناخته او ورسره آشنا نه دی۔ د اسلامي انقلاب معظم لار خود فرمایلی قرآن هیڅ کله له سیاسي او اجتماعي مشکلاتو او خندونو څخه ځان نه څنګ ته کوي او له طاغوتیانو، مستکبرانو، اسراف کوونکو او ظالمانو سره له مقابلې ډډه نه کوي، تل د هغوی په مقابل کې درېدلې دی او که تاسو د قرآن خاوندان یې نو خامخا به ستاسو د ژوند میدان د قرآن د شتون میدان وي، نو پس قرآن په ټولو برخو کې د انساني وګړو د هدایت او لاس نیونې سرپرستی کوي، په دې کې څه شک نشته، خو موږ کله له دغه قرآني آیات څخه استفاده کولی شو۔
حضرت آیت اللہ العظما سید علی خامنئی د دے سوال پر جواب کی چھ تقوا ل قرآنی ہدایت سخا د برخوری دو لازمہ بل لکھی چھ پ مختلف و آیتنو کے دا ہدن للمتقین او ہدن و بشن للمومنین وغیرہ پ عنوان سرا بیان شوی دی. خشیت ہم لا قرآنی ہدایت سخا د استفادے لپار یو بل عامل دے و فرمائل خشیت ہم د تقوا د خوندان و صفت دے یعنی کله چې مونږ تقوا ولرو نو خشیت هم رتا رسیږي. چې اوس په دلته د سوره انبیاء اتسلویختم مبارک آیت ولولم چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان وزین وذکرا للمتقین. هغه څه چې هارون او موسی علیه السلام ته ورکړې شول هدایت او ذکر و د متقین و لپارا. متقین څوک دی؟ قرآن د متقین معنا کوي او د سوره انبیاء د نه څلوېښتم آیت په یوه برخه کې فرمایي نو په دې بنیاد تقوا او خشیت یوځای او ملګری دی یا په اساسي توګه لا یوه بل نه جدا نه دی او د یو مفهوم تر لاندې راځي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د روژې مبارک میاشت له قرآنی هدایت د قرآن له لوستلو او پکې له تدبر کولو څخه د استفادې کولو لپاره یو تر ټولو غوره فرصت په زیاته اندازه د قرآن مجید د لوستلو او هغه آیاتونو کې د غور کولو په سپارښتنې سره فرمایلی دي. قرآن زړونه پسرلیس کوي، زړونه تازه کوي، زړونه سرسبزوي، زړونه د حقیقي معارف او توجهاتو د ودې زمينه ګرځوي. وفيه ربيع القلب وينابع العلم وما لقلب جلاء غيره. د اسلامي انقلاب معظم لا خود په دې خبره پټنګار سره چې د قران مجید قاریان په کار دي ځانونه د قران مبالغان وګڼي، ل تذکر، تدبر، خشوع او معنی ته ل جوړ پام لرنه سره مل تلاوت کولو باندې
ټینګار. ایزانو د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خپلې وینا او په بل برخه کې د کرونا په وجه د کال ته ټولو خلکو ورځو کې د خلکو د ژوند به خوند کېدو ته په اشاره سره زیاده کړه. په کرونا د اخته کېده او مړ شو کسانو زیاتې دو ترخه او بغنون کې شمرنې باید ټولو چارواکو او خلکو خيار او بیدار کړي چې دا بیماری غپ و نه غړو. بیا له چارواکو او خلکو وختل چې په پریکنده توګه ضروری کارونه ترسره کړي او د هغو ضوابطو مطابق د عمل وکړي چې د روغتیایي او طبي چارو مسؤلین یې ټاکي. دوی د قدرمنو وګړو مړینې، د بیروزګارۍ زیاتېدو، معیشتي مشکلاتو او له دغې ناروغۍ څخه د هېواد د تر ټولو پروګرامونو د متاثره کېدو په شان د کرونا اجتماعي اثراتو ته په اشارې سره وفرمایل په کار دی د چارواکو لخوا په سیاست جوړونې او پلانونې او د خلکو لخوا د روغتیایي ضوابطو د خیال په ساتلو سره داسې کار وکړي چې دا بیماری ودرېږي او په دغو منحوسو وایروسو غلبه پیدا کړو.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود یو ځل بیا له کورونایي بحران سره په مقابله کې د طبي عملې د ستاینې وړ هلو ځلو او سرشیندنو مننه او قدرونه کړي او رضاکار کسان او ډلې یې د دغې بیمارۍ د لومړنیو وختونو په شان د علاج معالجې د ډګر له جهاد سره مرستې ته وهڅول او ورته یې سپارښتنه کړې. دغه راز یې فرمایلی دي. د روژې مبارکه میاشت د ضرورتمندو د لاسنیوي او احسان میاشت ده چې په کار دی په کورونایي حالاتو کې د مؤمنانه ملګرتیاو او مرستو د غورځنګ رامنځته کول څو برابره شي او خپل اوج ته ورسیږي.
ایزانو حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی همدارنګ لبرجام اټمی موافقې بندیزونو او خبرو اترو سره د اړوند مسلو په باره کې د امریکا د ټولو بندیزونو د ختمولو لپاره د اسلامي جمهوریت په پریکنده دریزونو ټینګار وکړ او روښانه کړه. د هیواد سیاست معلوم دی چې باید څه وکړي. خدانو زمونږ د چارواکو تشخیص دا دی چې لاړ شو او خبرې اترې وکړو چې همدغه سیاست اعمال کړو. مونږ په دې زمینه کې څه بحث نه لرو. البته په کار دی بیدار اوسو چې خبرې اترې ستومانه کوونکې نشي. په کار نه دی داسې شي چې لوري وغواړي همداسې دی په دوامداره توګه دغه خبرې اترې اوږدې کړي چې دا چاره د هیواد لپاره ضرر او تاوان لري. دې ته هم پکار دے پاملرن ہوشی مونږ اول چې په کار دی لومړی بندیزونه ختم کړی شي، ځکه چې مونږ دې ته مطمئن نه یو چې هغوی دې وعده وکړي چې تر اوسه یې په لسګونو ځل وعدو باندې عمل هم نه دی کړی او د وعدو په خلاف یې عمل کړی دی او سم غواړي داسې کار وکړي، نو ځکه باید هغوی داسې یو کار وکړي چې مونږه ووایو او اول دې ترسره شي چې مونږه مطمئن شو چې هغه کار ترسره شو، بیا به مونږ هم چې مونږه دنده ده هغه بیا ترسره کړو. د رهبر ستر مقام دغې کتنې په پای کې ویله څرګنده کړه چې خدای پاک دا شریفه میاشت د ټولو مسلمانو ملتونو لپاره مبارک وګرځي او د برکتونو بیا نازل کړي او انشاءالله خپل معنوي او مادي برکتونه ټولو خلکو او د حق د لارې مجاهدینو ته عطا کړي.
دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
الله مل او ملګری.
درنو او محترم او اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.